السلام عليكم. د نوې مریض کال نوې سهار نوې پایل او نوې کال مو نیک مرغه. په دې هیله چې دا کال په خوشحالي سره تیر کړي. نن دوشنبه ده، د 1400 لومړی مریض کال دوریا حمل لومړی د مارچ 28مه. د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنی خبری مجله په خبرونو پیلو. د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د وادې په حال کې ده. د ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داعش د نظامي حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونې د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د فرانسې یوې مؤسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووینونس ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل پاګه سفر کې چې د روغتیا سرپرست وزیر د نور وزارتونو له پلاو سره جنیوا ته درلود، هلته د آی اف آر سی په نوم یو بنسټ ژمنه وکړه چې د کووینونس ټول روغتونونه به فعال کړي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو مخکې په دې هیواد کې د کووینونس ناروغي د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. د کندهار صنعتي پارک کې د یو ملي سوداګر شمس الله اتاله خوا د 2.5 میلیون ډالر په پنګونې د وسپنې د ویلي کولو د یوې فابریکې د جوړولو کار پیل سو چې 15 میاشتې کې به یې کار بشپړ سي. په لومړي سر کې به د نوي کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د شغلي عطا په خبره دغه فابریکه به یوه ساعت کې له 5 تر 8 ټنو پورې د تعمیراتي سیخونو د تولید ظرفیت ولري. په دې پارک کې په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره د برېښنا د نشتوالي له کبله په لسګونو فابریکې تړل سوي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وی هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر مځکه کښېږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر مځکه د وسلې ایښولو لپاره هیڅ سوال نه پیدا کیږي. هغې زیاته کړې چې دوی له مخکې په دې اړه د روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري محاصره سوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر مځکه کښېږدي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې د او یو شمیر نورو مسکو په جنگي جنایتونو تورن کړي. زلینسکی پرون له سی این این سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو ته چمتو دی. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کیږي افراطي وسلوال به پکې داخل وي ووژل سول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اجنس سره په خبرو کې د حملې خبر تایید کړی دی. د پورستیو لس ورځو کې دغه هیواد کې د خپل ډول له مخې شپږمه حمله ده. یوې امنیتي سرچینې اجنس ته ویلي وسلوالو کسانو پر یوه پوځي قطعه په حملې سره دغه 12 سرتیري ووژل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه وه. هرات اسمان ځایځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 10. مزار شریف اسمان ځایځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه وه. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 15.
د هوا حال مو له ازادي راډیو واورید. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري نن د نوي 1400 لومړی هجري لمریز کال د وریا حمل لومړی نیټه د نوروز ورځ ده.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی.
په افغانستان کې خلک نوروز او د نوي کال پیل په جشنونو سره لمانځي، خو سږ کال به دغه جشنونه کم رنګ وي.
تصمیم لرو چې کارکونه ته ورسو، د پریګار ته ورسو او د نوروز نه حتی تلل وکړو.
سبا اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس جوړیږي چې پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې را روانه جمعه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. دا خبري مجله تر 9 بجو ده.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. نن د نیوی 1400 لومړی هجری لمریز کال د وریا حمل لومړی نیټه د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو سره نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي د دوی په خبره چې دوی مخه نه نیسي. دغه ورځ یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د سولې او سوکالۍ هیلې کړې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
نوروز مبارک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نوي کال په مناسبت غږیز پیغام کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ویل، په داسې حال کې چې پسرلی پیلېږي زه هیله من یم چې دا کال د لویو او وړو ستونزو پای وي او د نوي کال پیل د ټولو لپاره ښه روغتیا، سوله او سوکالي له ځان سره ولري. توماس ویست هم په یو ټویټ کې د افغانانو او نورو لپاره چې نوی کال لمانځي د له خوښیو ډک نوروز هیله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو کورنۍ له ټولو هغو افغانانو سره ځان شریکوي چې نوروز لمانځي او د راتلونکي سوله ییز کال لپاره خپلې هیلې شریکوي. په افغانستان کې هر کال نوی کال یا نوروز په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده، خو سږکال چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د نوروز د رسمي مراسمو ترک نه لګیږي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان محمد یونس صدیقي رویترز ته ویلي چې دوشنبه به چې د نوي کال لومړۍ ورځ د عمومي رخصتۍ نه وي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویترز ته ویلي چې موږ نوروز رسما نه لمانځو، خو که خلک دا جشن لمانځي مخې نه نیسو. د نوي کال پیلېدو سره دغه راز د افغانستان په سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال د حمل په دوهمه پیلېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې د نوي تعلیمي کال پیل سره به په هیواد کې هیڅ یو ښوونځی تړلی پاتې نه شي. طالبانو ژمنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې به هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي.
ومردل چې د نوي لمریز کال په مناسبت ګڼو سازمانونو او چارواکو مبارکي ورکړې ده. له ازادي راډیو نن د ورځې په جریان کې د نوروز او د نوي کال په مناسبت ځانګړي پروګرامونه اوریدلای سي. د نوروز جشن سلګونه کاله د مخه د لرغونی آریانا د اوسیدونکو ترمنځ لمانځل کېدی او تر اوسه هم د سیمې هیوادونو ترمنځ په هماغه بڼه او شوکت سره لمانځل کېږي. نور په دې راپور کې.
د هرات ولایت د کره خلصوالی په یو تفریحي سیمه کې خلک د طبیعت ښکلا کتو تر غونډ شوي او د شپېلې لزړه راخون کې غږ خوند اخلي تر څو د شنه طبیعت بیا راژوندي کېدل ونمانځي. سمیره هم له خپلې کورنۍ سره دلته راغلي تر څو د پسرلنۍ غوټیو له راسپړېدو خوند واخلي.
نوروز در تضاد با اسلام نی،
نوروز له اسلام سره په تضاد کې نه دی. نوروز داسې یو ورځ ده چې پسرلی کیږي او ټول ځایونه شنه کیږي او اسمکه سمسوریږي. له همدې امله موږ شکر کولو لپاره شنو ځایونو ته راځو او دا ورځ لمانځو.
د نوروز منځنه له میلاد زر کاله پخوا وخت ورګرځي. هغه مهال د سیمې ټولو هیوادونو د لوی آریانا په نوم یو ځای د غورز د طبیعت د بیا راژوندي کېدو په توګه منځله. سیرونکای او لیکوال عبدالغفور لیوال وی نوروز د آریایانو لرغونی طبیعي جشن دی چې د کال د نوي کېدو او د خیرازي پیغام لزان سره راوړي.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی چې د طبیعت د خیرازي سمسورتیا او د کال د نوي کېدو د کرکېلې د حاصل او د سمر د ترلاسه کولو زیره لزان سره لري.
د هفسین په بڼه د اوو ډوله میوه تیارول، په افغانستان کې د سخی جنډي پورته کول، تفریحي سیمو او د غرونو لمنو ته تک، هغه په خوانی دودونه دي چې په افغانستان، ایران، تاجکستان، آذربایجان او د سیمې په نورو هیوادونو کې منځل کیږي. د سمنک په خول د نوروز د منځلو یو بل پزره پوري دود دی. د نوروز په شپو کې خزي سره راټولېږي او د دې سندري په وایلو سره په ګډه سمنک په خوي.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو، هغه چې وخت وشي وا وای لا لا پرېږ دی، دا پرېږ دی، دا هغه دی مسخره بازان دی.
او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ولمنځي.
ازادي رادیو ته ورجست د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان
سبا په اسلام آباد
د بهرنیو چارو وزیران سبا په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبري کوي. د دغه دوه ورځنی غونډې په درشل کې چې اسلام آباد کې کیږي د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د غونډه په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل لپاره مهمه بللې. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
سبب اسلام آباد افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو کانفرنس د سازمان دی وی بلې غونډې کوربه وی. د اسلامي همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سی په خپل وی پانه کې په یو اعلان کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په اته څلوېښتمه غونډه کې چې د مارچ له 22 تر 23 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوقالعاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو تر څنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2021 کال د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغه پریکړې له مخې د سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخید د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه. د اسلامي همکاریو سازمان د غراس په کابل کې دفتر هم پرانیستی خو دا سازمان تر اوسه نه دی توانیدلی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو وجهي صندوق فعال کړي. د موضوع ته دوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق بخید پاکستان او افغانستان ته د سفر په مهال هم اشاره وکړه او د دې سازمان غړي هیوادونه یې وهڅول چې په اوس وخت کې چې په میلیونونو افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري ژر تر ژره دغه وجهي صندوق فعال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېرې اونۍ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې دا غونډه له دې پلوه مهمه وبلله چې د ده په خبره په اوس وخت کې زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
هغه قاضیان چې په تېر حکومت کې دنده درلودله او د طالبانو لخوا په ډله ییزه توګه له دندو وشړل سول وایي که چیرې د طالبانو حکومت یې تر راتلونکې یوې اونۍ غوښتنې پر ځای نه کړي دوی به په ډله ییزه توګه له افغانستانه ووځي. طالبان څه سپیناوی لري؟ دا هم د موضوع تفصیل.
یو شمیر هغو قاضیانو چې د طالبانو د حکومت له لوري په ډلې زتوګه له دندو شړل شوی یو ځل بیا د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غک پورته کړ. یو شمیر دغه پخوانی قاضیانو چې د افغانستان له څلور دیشو ولایتونو څخه کابل ته راغلي د یک شنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې تر راتلونکې یوې میاشتې د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي. خپلو دندو ته د بیرته ورګرځیدل، د شپږو میاشتو تنخوا ورکړه او یا هم د تقاعد له امتیازه برخمنېدل د یادو قاضیانو اصلي غوښتنې دي. د طالبانو حکومت له لوري د لرې کړل شویو قاضیانو له ډلې د عرفات قوام په نوم یو تن آزادې راډیو ته وویل که چیرې د دوی د برخلیک په باب پریکړه ونه شي نو اړ به شي چې له هېواده ووځي.
یوانیټه مو دوی ته وټاکل چې تر راتلونکې وی میاشتې زموږ غوښتنې وڅېړي او موږ ته د قناعت وړ ځواب راکړي. که چیرې په یو میاشت کې زموږ غوښتنو ته ځواب را نه کړل شو نو ډېری قاضیان مجبور دي چې هېواد پرېږدي او کډوال شي. دا کار به نه د حاکم نظام په خیر وي، نه د خلکو او نه هم د وطن.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې مسؤلان ادعا کوي چې پخوانی نظام کې اکثریت کسان د شخصي ګټو له مخې او یا هم د بهرانیانو لخوا ټاکل کېدل. له همدې امله دوی په پام کې لري چې د لری کړل شویو قاضیانو په باب څېړنې وکړي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې د مطبوعاتو مسؤل عبدالبصیر مشعل ازادي رادیو ته وویل
دا چې د اشغالګرو په تیر شل کلنه اداره کې اکثریت ټاکنې د شخصي منافعو او یا هم د خارجان لخوا ترسره کېدې او محاکم یو مقدس مقام او مقدسه وظیفه ده. نو په همدې بنیاد پخوانیو ځینو قاضیانو په اړه د اسلامي امارت د سترې محکمې مسؤلین هڅه کوي چې د دوی په اړه لا زیاته څېړنه وکړي چې یو وار بیا مفسدین د تیری ادارې په شان محاکمو ته دننه نشي. عموم کې د سترې محکمې اوسنۍ برحال کارمندان اکثریت هم هغه د پخوانی ادارې کسان دي.
یاد قاضیان ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت دی د ورته مسالې د موجودیت په صورت کې په فساد ککړ کسان محاکمه کړي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره د عدلي او قضایي ادارو په ګډون د پخواني نظام یو شمیر کارکونکي له دولتي ادارو ګوښه کړل چې د یو شمیر هغو برخلیک تر ننه نه دی روښانه شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم د سیمی پاړه د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې درتلونکو جمعې په ورځ به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رائے ورکوي. دا اقدام ورسته له هغې کېږي چې په پارلمان کې د نوموړي د ګوند یو شمېر غړیو انحراف وکړ. دا هم تفصیل
د پاکستان د مرکزی پارلمان ولسی جرګې پرون یک شنبه اعلان وکړ چې دا جرګه به د مارچ په 15 د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه رائے واخلي. د بل 2013 میلادي کال رئیس چې عمران خان د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخت آزموینه وي. عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه د رائے اخیستو اعلان د ولسی جرګې رئیس وروسته له هغې وکړ چې په دې جرګه کې د مخالفو ګوندونو اتحاد تیره میاشت د عمران خان په وړاندې ها وړاندې کړه او ویل چې هغه په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي ځکه د خپل ګوند د پاکستان تحریک انصاف ګوند شاوخوا لس غړو له دې ګوند انحراف کړی دی. دغه انحراف د دې سبب شوی چې عمران خان له 102 څوکیو څخه چې په پارلمان کې د اکثریت لپاره اړینې دي لږ تر لږه 12 څوکۍ کمې ولري. په دې جرګه کې اپوزیسیون ګوندونه په ګډه 103 څوکۍ لري خو که له پی ټی آی څخه اکثره وتلي غړي د عدم اعتماد په اړه د رایې اخیستو په مهال ورسره یو ځای شي نو به اکثریت خپل کړي. اپوزیسیون عمران خان د اقتصاد او بهرني سیاست په ناسم مدیریت تورن کړی خو نوموړي دغه تورونه رد کړي دي. تر اوسه د پاکستان هیڅ یو صدر اعظم خپل کاري دوره بشپړه سرته نه رسولې. عمران خان په دې وروستیو کې په یوه غونډه کې پر هغو وکیلانو چې له ګوند څخه لار جلا کړې غږ وکړ چې بیرته ګوند ته ورستانه شي. هغه وویل که بیرته راستانه شي نو به وبخل شي.
او سم د سیمی پاړه د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکو جمعې په ورځ به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رائے ورکوي. دا اقدام ورسته له هغې کېږي چې په پارلمان کې د نوموړي د ګوند یو شمېر غړیو انحراف وکړ. دا هم تفصیل
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمېر نورو موسکو په جنگي جنایتونو تورن کړی دی. زلنسکی پرون یک شنبه له سی ان انټلیجن سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسیدلی. زلنسکی وویل کړي دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو. نوموړي زیاته کړه چې دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیا او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دی هیله مند دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي. مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه. په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي سخته جګړه روانه ده. په دې ښار کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي. د فبروري له 4 راهیسې چې روسیې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی د اوکراین د نفوس نږدې 1/4 برخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر فلیپو ګراندي په یوه ټویټ کې ویلي چې د اوکراین د 40 میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه 10 میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا 3,400,000 ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ومردل چې د اوکراین ولسمشر یو بیا له ولسمشر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
نن د 1400 لومړی مریض کال د حمل لومړی نیټه او د نوي کال لومړی ورځ ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هله خی چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپل پخو ودرېږي او وایي چې د بیکاری کړکېچ به هم حل شي. ځینو دغو کسانو پریکړه کړې چې نوروز له خپل کورنۍ سره یو ځای په شاندارو مراسمو ولمانځي خو ځینې نور بیا وایي چې د بی وزلې لعمل یې د نوې کال د منځل لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولې. تفصیل په دې راپور کې وو.
د څوار لاسو یو مریض کال لمړی ورځ ده. ساکل په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمنی ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي ساکل د تیرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک کاری چې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبی او نوې جامې د نوروز د نمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچ میوه په لاس د کبانو یو دکان ته راغلې. ازادي راډیو ته وویل
نوروز ده، هفت میوه اخیستو، اوس تصمیم لرو که مای جلبیانو اخلو، تصمیم لرو چې کارکونه ته ورسو، تفریګار ته ورسو او د نوروز نه ښه تحلیل وکړو.
خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بیکارۍ زیاتوالی د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بې معنا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د نمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 23 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بیکاره سوی دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته اقتصادي وضعیت خراب شوی او ډیری بیکاره سوي دي. 23 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوې کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو ورول، زیارتونو او تفریحي پارکونو تتلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز پر رسیدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د نمانځنو مراسم نیول کېدل. د هیواد په پلازمینه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د نمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسیون ټاکل کېده. هغه څه چې ساکالې څرک نسته، دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز لر رسیدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د نمانځنو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
راتلو در سره ډیر خوخی راوړې په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. په کونړ کې خبريالان وایي چې له ورستیو بدلونونو سره وزګاره شوی او ترڅنګ خصوصي رسنۍ هم د اعلاناتو د نشټون له امله لستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې د خبريالانو د ملي ورځ د لمانځنې پر مهال د رسنیو غنو کارکونکو برخه اخیسته و چې ورته اندېښنې سرګند کړي او له چارواکو یې د پاملرنې غوښتنه وکړه.
خبريالانو او د رسنیو کارکونکو غونډې ته په ویناو کې وویل چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ سره زیاتو دندې له لاسه ورکړي او د هرې ورځې په تیرې دوی ستونزې زیاتېږي. په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستیو کې د خبريالانو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او خبريالان یې فکر کړي دي. رسنۍ هم په داسې حال کې دي چې سای په خپل کې د هغه سی پخوانی اعلانات نشته چې رسنۍ په ولاړ وي. د کونړ د ژورنالستانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
طالب چارواکو په یاد ولایت کې د خبري اعلانو کړې ټولنې وستایلی او ډاډ ورکړ چې دوی د ستونزو د هواري په لټه کې دي او هر اداره مکلف ده چې ژورنالیستانو ته د معلوماتو په ورکړه کې همکاري وکړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې هر ځای تتلل غواړي په کونړ ولایت کې کم ولسوالۍ کم غر ته او کم علاقې تتلل غواړي ان شاء الله هغې ته به د تللو زمینه او د خبر ترلاسه کولو لپاره هر قسم مسایل د هغې به حل کېږي او د دې نه موږ ډېر منون کیو چې د کونړ ولایت هرې پیښې ته د ځان رسوي او هر ځای کې هغه کم مشکل چې مخې ته راځي هغه رسنیز کوي او مرکز ته رسوي. موږ دې ته د دغې ورځې تبریک وایو.
په کونړ کې په داسې حال کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کېږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته په ټول هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 د اقتصادي او نورو ستونزو له امله تړل شوي او تر 2500 زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیروزګاره شوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر په واشنگتن ڈی سی کې ټیکسی چلوي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې خالد پاینده امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ته ویلي چې اوس د اوبر ټیکسی چلوونکی دی. هغه زیاته کړې چې که په راتلونکو دوه ورځو کې 50 ځلې خلک په ټیکسی کې یوسي $95 انعام به ترلاسه کړي. ګارډین د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له قوله لیکلي چې پاینده په یوه شپه کې د 6 ساعتونو لکاره شاوخوا $1.5 عاید ترلاسه کوي. 40 کلن پاینده د افغانستان د لری کړل سوي ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزارت سرپرست و او د دې سفارت لپاره د امریکا د $6 میلیارد بودیجې څارنه یې کوله. په مقاله کې راغلی چې دی د پخواني حکومت تر سقوط مخکې له افغانستانه وتلی و. واشنگتن پوسټ سره په خبرو کې پاینده پر دې خوښنی څرګنده کړې چې د مالیه د وزیر په توګه دنده تر سره کړې ده. هغه زیاته کړې چې ډېری سختۍ لیدلې او دا چې دوی بریالي نسول په دې ماته کې دی هم شامل دی. د افغانستان جمهوری نظام په زمري میاشت کې سقوط شو او طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. له هغه راهیسې 8 میاشتې کېږي خو هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ډیری اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر ځوړ روان دی او ملګری ملتونه اټکل کوي چې تر 40 میلیونو ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. یک شنبه او د 14 هجري قمري کال وروستۍ ورځ د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په نړۍ کې خوشحالي په نوم یو راپور خپور شوی و. په دغه کلنی راپور کې افغانستان د 149 هیوادونو د جدول په پای کې راغلی دی. راپور وایي افغانستان مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي د یاد جدول په پای کې وو. په راپور کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له خلکو د ناخالصو عوایدو د فساد د کچې او د فردي ازادیو غوندې معیارونو په اړه پوښتنې شوي. د نړۍ د خوښۍ د راپور له مخې فنلند په پرله پسې توګه د 4م کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد بلل شوی دی. د اکسفورد پوهنتون او ګالپ انسټیټیوټ په ګډون یو شمیر نورو بنسټونو په دې مفصل راپور کې مرسته کړې ده.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم، احسان الله درمان د ننګرهار ولایت د چتهار ولسوالۍ سره تاسو سره پلیکم. زه د اوسنی حکومت د مشرانو څخه په خاص ډول د اوبو برېښنا او زراعت وزارت د مسؤلینو څخه جدا هیله کوم او دا خپل حق هم چې دوی باید د زراعت په برخه کې خصوصا د اوبو د بندونو سربندونو او قانونونو د جوړولو هغه پلان تطبیق کړي کوم چې د شهید داود خان د حکومت پر وخت په نظر کې نیول شوی و. ځکه چې داود خان حکومت هم کوم خاص بهرنی مالی ملاتړ نه درلود. والسلام، زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم، ورسره مې چې تا نه جوړې سره ته شې شپه ورځ په خیر ده. نو مساکلا د ولسوالۍ ځنګ ته ومه اواله ما سوال تماش مې دی سره. سلامونه یی چې مو ومه نه یا خدای دې افغانستان کامیاب کړي، خدای دې د اسلام داله کامیاب کړي. الله دې مو ساتي. شکر باید وکړو په ګر افغانستان کې امنیت ته. شکر دعاوی وکړو مسلمانانو ته. بیا به اړیکې سره نیسو. السلام علیکم.
احسان الله معصوم یم، د کندهار ولایت د سرپاړې یم. زما د دې افغانستان د مجاهد ولس څخه دا هیله ده چې خپل دا ملي ارزښتونه د نړیوالو پر وړاندې ټیټ را نه ولي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ.